په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګډای کې بیا هم زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو. خو پیل له خبرونو کوو. بشیر ګواخ به وړاندې کړي.
په بندو کې خلکو د پولیو د مخنیوي څانګې د یو افسر تر وژل کېدو وروسته احتجاج کړی دی. په مومندو کې کاروبارانو د امنیت لپاره احتجاجي پړلت وهلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د زده کوونکي موسی خان د مړینې پلټنې غوښتې. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو ویکسینو د پروګرام یو چارواکي او دغه د ساتونکو مړي د احتجاج په توګه ایښی دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې د امنۍ مخه دې ونیسي. د بنو پولیسو ویان حنز الله رسنیو ته په لیکلي بیان کې ویلي چې د جون په 2 او سوالو د پولیو مخنیوي پروګرام افسر اساق خان او داغه ساتونکو له بکخیل منډی سره وژل. د پولیسو په وړاندې د پیخي پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کومه سواله ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بداسیل کې د چنن په پاکستان او افغانستان کې د پولیسو د ویکسینو کمپاین پیلېږي. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له 3 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي. په دغه احتجاج کې اکثریت د مربلو لپاره د ډبرو تراشلو د کارخانو مالکان دي. د دوی په استازیتوب ظفر سلیم د جون په 3 مشهد ریډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو یې و کارخانه سوځولې او د باج ورکولو لپاره ورته ګواښونکي ټلیفون نه کوي.
حکومت زمنگا دا عین مطابق دا ذمہ دار دے دا بمنگ لے تحفظ را کئی منگ تحفظ نشتا دے دو دری ورزی مخ کز منگ یو کارخانہ سوی دا دا کارخانی نروین سا دا درنگ پوری منگ سا دا 15,000 خلق پر روزگار بانے دے کل ٹریٹ کا جون رز
تر اوسه ځایي انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په تېره کې د مومندو پولیسو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو معلوماتو کې ویلي وو چې هر کاروبار کوونکی ته د باج لپاره ټلیفون کیږي هغه دې د پلټون لپاره د پولیسو سره شریک کړي. د ملکن پوهنتون زده کوونکو د ژورنالیزم د شاګرد موسی خان تر مرګ وروسته د انتظامی پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له پوهنتونه د موسی خان د ایستل کېدو او دغه د مرګ په اړه شفاف او بی پرې تحقیقات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو تنظیم پښتون سټوډنټس فیډریشن د اداره تر مخه د مې په 1 د ملکن پوهنتون انتظامی موسی خان د رباب غږولو په تور لاستل ایستل او چې وروسته نوموړې شپه مهال کوټ ته په لاره د موټر سایکل په ټکر کې مړ شو. خو د دې پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل د جون په 2 په خبر کړي ویډیو بیان کې دا تور رد کړی او وایي پر زده کوونکو د کلتوري پروګرامونو هیڅ بندیز نشته. په همدې حال کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي او د بشري حقوقو فعالان په پېښور پرس کلب کې د ربابونو په غږولو سره د ملکن پوهنتون د انتظامی پر ضد مظاهره کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي هم د مې په 1 د ملکن پوهنتون چارواکو ته په لیږلي لیک کې په دې اړه رپورټ او پلټنې غوښتې دي. د بشری حقوقو بین نړیوالې ادارې د جبري لدرکیو پر ضد مبارزې لپاره د بلوچستان سمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. هغې نن مشال ریډیو ته وویل چې آیرلینډ میشتې ټولنې فرنټ لاین ډیفینډرز ورته دا جایزه د لدرکو خلکو د موندلو لپاره د کار له امله ورکړې. سمی دین بلوچ وایي هغې د جبري لدرکیو د ودرولو هڅې له 2009 کال راهیسې وروسته لاغه پیل کړې چې پلار یې ډاکټر دین محمد بلوچ د پاکستان امنیتي ځواکونو له ځان سره بوت او لادرکه یې کړ. نوموړې هغه وخت لس کله نه وه. د پاکستان پوځ د دین محمد بلوچ د غیبولو په اړه څه نه دي ویلي. خو د جبري لادرکیو په مسله دریز لري چې یو حکومتي کمیشن یې د حلولو لپاره کار کوي. د امریکي بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربن پاړه د اسرائیل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په اړه اندیز بحث کړي. د خبر پاڼه تر مخه بلینکن د امریکایي ولسمشر جو بایډن لخوا د رامخته شوي وړاندیز لپاره اسرائیل ستایلی او ویلي دي چې حماس باید ژر تر ومني. حماس د امریکي او اروپایي ټولنې لخوا تر اګره ډله ګرځول شوې ده. په شلو وره کرکټ نړیوال جام کې نن سریلانکا د جنوبي افریقا په وړاندې په نیویارک کې لوبیږي. دا سری د پېښور په وخت شپې 9:30 بجې او د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د جون پر 2 د دې جام په یوې بلې سیالۍ کې ویسټ انډیز په پوه نیوګینی ته ماتې ورکړه. تر هغه مخکې شوی په بل لوبه کې نمی بیا په سوپر اوور کې له عمانه وګټله. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر ګواخ نه واورید. لوریدونکو تاسو ته پر رپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې ورزو په سیمه کې خپل خبريال عمر وزیر ته. پرون په شمالي وزیرستان او هم په بنو کې د نامنې پیښې شوې دي، او دغلته بیا په سیمه کې د احتجاج روان دي. نو د عمر وزیر نه معلومات اخلو. وزیر صاحب سلیم شه ته وایو، او د احتجاج په کومه سیمه کې روان دي، څومره خلک پکې دي، او دوی څه غوښتنې لري؟
مننه بچا، بالکل دغه احتجاج وروسته لاغه په بنو کې پیل شوې دي. کله چې پرون ماشام د بنو اوسیدونکو مامن خیل وزیر چې دا ګورنی پولیو یا ګزړن ناروغي زې چکم پروګرام دی، داغه یونین کونسل کمیونیکیشن افسر وو اسحاق وزیر، او داغه ساتون کې بل چکم دی هغه نصرګند وسلوالو په هدفي بریډ کې ووجل. دا هدفي بریډ په بنو میرمشا سړک باندې باکاخیل منډي سره نږدې د پولیسو په وینا تر سره شو. دویم بریډ په شمالي وزیرستان کې بیا یو بل هدفي بریډ هم شوې دی چې پاغه کې یو پولیس سرتیره وجل شوې دی. په دغه احتجاج وروسته لاغه مامنخیل وزیر چې کوم په بنو کې آبادی هغه پیل کړی دی، او دا مامنخیل وزیر هم وو دغه اسحاق چې نامعلومه وسلوالو وژلې دی. دوه سړک چوک ورته وای د شمالي وزیرستان او د بنو ترمنځ کوم غزیدل سړک ته د غلوی سړک بند شوې دی د سهار نه، او دا دوه چې کوم وجل شوی کسان دي د دې جسدونه په دغه سړک باندې ایخي دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه وجل شوو کسانو قرانه ته انصاف ملاو شي، کم ککړ کسان دي هغه گرفتار شي، ونیول شي. روزانه د دوی په وینا چې کوم پر لټوال دي چې نامعلوم خو دغه نه معلوم دوی وای چې نور نه مانی، دغه نه معلوم دې زر معلوم کړل شي، او کم چې واکمن خلک دي دا غوي سره دوی وای دغه پرلت مشران چې غوي سره به خبرې کوي. د بنو پولیسو مشر ډي پي او دغه سره خبرې وکړي، د غلطه نور چارواکي رالل خو هغه بیا واپس تون شول. مذاکرات یا خبرې چې کم دي تر اوسه نتیجې نه دي ورکړي. پرلتوالو ورته وویل چې دلته چې کم واکمن دي، یعنی د دوی اشارات فوستوه چې هغه د دوی سره مذاکرات وکړي، او هغه چې کله ډاډ ورکړي د امنیت او دغه رنګې د ککړو کسانو د نیولو تیر تبا بیا دوی احتجاج ختموي. فلحال دغه احتجاج دوام لري په بنو دوه سړکا سیمه باندې چې وزیرستان ته غزیدل سړک ته ودا بندې، او جسدونه هم په دغه سړک دوی ایښي دي.
سمه ده، ډېره مننه عمر وزیر. مونږ ته د بنو د احتجاج حال راکه. اوس ورزو ملکنډ ته، لا غزیر سره کوشش کوو چې وسیم سجاد زموږ خبريال دی عملګری شي را سره دی. وسیم سجاد به تللی دی ملکنډ ته، هلته هم نن یو احتجاج روان دی. تاسو به اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کتلی وي چې د موسا خان په نوم یو زده کوونکی چې د ملکنډ یونیورسټۍ کې د جرنلزم څانګې دغه زده کوونکی و، هغه دوه درې ورځې مخکې په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دی. خو داسې اوازې دي، داسې تورونه دي د ملکان یونیورسټۍ په انتظامیه چې دوی هلته چون د ځان سره رباب وړی و یو کلتوري پروګرام لپاره، او دې منع کړی و. بیا په د باندې یو رقم فشار و ذهني، او د هغه له لاسه د ټکر کړی دی او مړ شوی دی. نو په دې نن ملکان کې احتجاج دی. وسیم، تاسو زما غږ درځي؟ احتجاج دی ملکنډ کې
پر یونیورسٹی په احاطه کې دننه خو نه دی، بهر پر روډ باندې دی. د یونیورسٹی د مین گیټ ملکنډ پوهنتون اصل کې دواړه اړخته د مین روډ چې کوم سوات طرف ته روډ تللی دی، په هغه باندې دواړه اړخته ملکنډ یونیورسٹی دی. دا بالکل د یونیورسٹی د گیټ مین گیټ چور ته دی وای، یا غټ گیټ، دا هغه مخې ته احتجاج دی. دغه موسا خان چې په تیرې میاشتې په یو کم دیر شم تاریخ یا 29 تاریخ باندې پارغی باندې نوټیفیکیشن شوی وو چې یو دا د دوه سره نور د یو سره د میتس او یو سره د انګریزی یا انګلیسی ډیپارټمنټ یو بل ملګری دی، هغه باندې دا الزام د یونیورسټۍ طرف نه لګول شوی او یا نوټیفیکیشن هغه تکړه وي، هغه ته شوکاز نوټس جاری کړو چې تاسو رباب راوړی دی پوهنتون ته او د دې جواب تاسو په درې ورځو کې جمع کوي، او چې دا تاسو د یونیورسيټي د اصولو لاز یا کلاس چی بای لاز چی کم دي دا غي خلاف ورزي کړی دا په درې ورځو کې خپل جواب جمع کوي. دغه جواب ته لا ورځي پاتې وي چې دغه بل نوټیفیکیشن پسې هم وشو په دغه تاریخ باندې چې دا لکان یې د شپې په لس په دې شاوخوا د پوهنتون د هاسټل نه چې په کوم کې دوی پاتې کېدل د نن هاسټل هغې نه وباسل ورته وي چې تاسو ووځئ. دغه د موسی پر دغه ورځ باندې بیا پرووست ته درخواست هم لیکلی دی، لاس لیک هغه درخواست دا وخت مشال ریډیو سره هم ورسره دی چې په هغې کې دا وینا کړې ده چې زما امتحان په سر باندې دی او ما موباسي نن د پیر ورځ ده یا د ګل ورځ ده. نو په نننۍ ورځ باندې د موسی د شپږم سمستر د فاینل امتحان چې وو هغه وو، نو خو یونیورسيټي د د ملګري الزام لګی چې یونیورسيټي یا پرووست د خبره بالکل وانه اورېدل، ورته ویل چې نه ته ځان له بهر ځای وګوره. پر دغه کشمکش کې موسی وایي چې ډیر سخت پریشان وو او بهر راوتل او دا شفیقي حادثه ورته د یونیورسيټي سره سیلما راغلی ده. او بیا ایف آی آر پر دغه حادثه کې هم شوی دی، خو ایف آی آر کې پړه په ملاکنډ پوهنتون باندې نه ده ورارتول شوی. ایف آی آر د مشال ریډیو سره ورسره دی. په ایف آی آر کې کسان عام وګړي نامزد شوي دي، دې ته یو ټریفیکي حادثه
دنن چې احتجاج دی. احتجاج حال کرا ترا کې مختصر وسیم جان دې کې خلکو څه غوښتنه وکړه؟
احتجاج زیاتره د پدې کې څه شک نشته چې دا مساخ په لباندې د عوامي نېشنل ګوند د هغه سره سټوډنټ وینګ سره ورسره، خو احتجاج کې جماعت اسلامي والا، پښتون سټوډنټ فیډریشن والا، یا نور پاکستان تحریک انصاف والا، یا نور ټول تقریبا ټول هغه سیاسي او هغه ګوندونه چې هغه دننه کار کوي، که هغه سیاسي دي او که غیر سیاسي دي، خو چې د سټوډنټانو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي، ټول هلته موجود وو. غوښتنې یې دا وې چې په کوم هاسټل کې موسی موجود وو، په هغه هاسټل کې د هغه هاسټل نوم جنا هاسټل دی، هغه دې ریپلیس کړل شي، بدل کړل شي، دلته دې موسی هاسټل نوم ورکړل شي. د پرووسټ او ډیپټي پرووسټ او د وایس چانسلر د تبادلې یا دغه خپل څوکۍ نه د لری کولو غوښتنه پکې هم ډیره زیاته کیږي. د ایف آی آر د ریجستر کولو خبره کیږي چې پر یونیورسيټي باندې یا په پوهنتون باندې د ایف آی آر جمع کړل شي چې دا هلک یې ټارچر کړ او د ته ذهني تناو ورکړو. او ایف آی آر دا چې کوم شوکازي نوټیس کیږي وخت په وخت باندې، او الزامونه یې ولګول چې په یونیورسيټي کې د هلکانو او د جنکو هراسمنت روان دی. هغه په احتجاج کې دواړه قسمه هراسمنت خبرې وشوي، د ذهني یا او د عام چې فزیکل هراسمنت دی، جسمانی هراسمنت
دی. تورونو په زده وسیم جان دی، تورونو په زده د یونیورسيټي انتظامی څه ویلي دي، څه خبر خبر کړی دی؟
ما خپل باندې هڅه وکړه مشال ریډیو چې د رجسٹرار سره خبرې وکړي، هغه هم ټلیفون جواب نه کړ. موږ د ډایرکټر ایڈمنسٹریشن سره خبرې کولو کوشش وکړو، سلور پینځه پورې مورته ټلیفون وکړو، جواب نه ورکوي. دی پی آر او یا پبلک ریلیشن آفیسر یا ویان چې دی، هغه سره مې هڅه وکړه چې ټلیفون ونیسو، خو زما خبر دا وایي چې زموږ سورسز دا خبره موږ ته کنفرم کړه چې ویان چې دی هغه حج لتلی دی، دا وخت په ملک نشته، نو ځکه د هغې سره رابطه نه کیږي. پرون البته دوی دا خبره کړې ده چې د دې مړینې د یونیورسيټي سره هیڅ قسم تعلق نشته، دی هلک وباسل د یونیورسيټي نه، دا د مس کنډکټ باندې وباسل شو. په اخلاق خبره کوي چې دی بد اخلاقی کړی وو د ټیچرانو سره. او
باقي احتجاج ختم شوی دی اوس؟
نه، احتجاج لا دوام لري، او سو لګ وخت کې دی اراده ده چې احتجاج ختم کړي دي. زګینه پاسي وای موږ به شپږم تاریخ باندې دوباره بیا کار ورکو چې د یونیورسيټي واپس کولاو شي. درې ورځې د پاره یونیورسيټي بند ده، بیا به اله عمل موږ ته.
ډیر مننه وسیم سجاد ول ملکنډ دغه د پونتون مخې ته د احتجاج دي. مختلف سیاسي ګوندونه پکې دي. دلته یو موسی خان په نوم یو ځوان چې هغه د کوونکو د یونیورسيټي هغه په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو، خو دوی تور د یونیورسيټي په انتظامی پورې کې چې هغه چون ذهني دباوې ورکړو او دغه د وجې هغه ټکر کړی دی، او د انتظامی خلاف په دې احتجاج کې غوښتنه شو چې کاروایی دی وشي. په دغه اړه تاسو معلومات واوریدل. اوس یو بل موضوع ته راځو. د بلوچستان سراړه لري هلته د پدوکې کې بیګا د ځینو نصرګند وسلوالو په ډزو کې د کویلې د قانون دوه مزدوران وژل شوي دي او یو بل تن زخمي دی. د پیښې پر ضد نن په دوکای کې د مزدورانو احتجاج روانو هغه اوس پای ته رسېدلی دی. دوی له حکومت غوښتي چې بریدګر گرفتار او سزا کړي. د جون پر دویمه نیټه بیا په دوکای کې د سیمې سیاسي خلکو یوه جرګه کړې وه او پولیسو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې د جمعیت العلماء اسلام د یو ځایي مخکښ قاتلین ونیسي. بلخوا د سیمې پولیسو ویلي چې د دوکای د تازه پیښې د بیګانې هغې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه د هغه پیښې ذمهواري چا منلې نه ده. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ څخه 230 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته په دوکې کې د جون په دویم او دریم منځنۍ شپه د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د کویلې عسکرو دوه مزدوران مړه او یو بل ټپي شوی دی. په دوکې کې د چارواکو په خبره چې دا پیښه په ټرایبل سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې په اړه یو مزدور د سترګو لیدلې حال و ځایي خبریالانو ته څه په داس ټکو کې بیان کړی دی. سخت احتجاج سوی دی او یو لاریون د نصر آباد څخه راوتلی کوم چې د شار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته په دوکې کې د مرستیال کمشنر د دفتر و مخ ته په پرلت کې بدل شوی دی. د پرلت برخوالو غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي. په دې اړه نور حال په دوکې کې د کویلې عسکرو د مزدورانو د اتحادیې مشر امبر خان څه په داس ټکو کې راته راکړي. مشر مولوی عبدالجبار د وژنې وروسته د مئی په دویمه نیټه په دوکې کې یوه قبایلي جرګه سوی ده په کوم کې چې وزلی چارواکو ته وخت ورکړی دی چې هغه دې په درو ورځو کې د مولوی عبدالجبار قتلان ونیسي. د پرونۍ ورځې د قبایلي جرګې د پریکړو په اړه د جمعیت العلماء اسلام دوکۍ تحصیل امیر حافظ نظر محمد زیاته کړه.
مور انتظامیه ته د درو ورځو مولا کجیر د مولوی صاحب قاتلان گرفتار نه سي درو ورځو بعد دغه متفقه د آل پارټي فیصله ده چې مور به د تانې مخ ته درنه ورکړو. لاغه بعد دریم پوینټ هغه ده چې کوم غله دلته انتظامیه دا ټیم گرفتار کړي ایس ایچ او هغه ایس ایچ او هغه خلک زړه په پټ مخ باندې درلودل. یو چا ته دا درک نه لګیږي دا واقعي زی درولې بلې درولې دا واقعي حال ده. نو دا موږ طالبان چې کوم خلک دوی
خبره چې مولوی عبدالجبار د مئی په یو دیرشمه نیټه هغه مهال غلو وژلی و کله چې نوموړی پر موټرسایکل د جمعې د لمانځه لپاره د کور څخه د مسجد په لور روان و. خو د برای شپې د پیښې په اړه موږ کله د دوکۍ د پولیسو د مشر جلیل مدی سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواری قبل کړې ده. لیکن د دې څخه لمخه په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دا ډول زیاترو پیش ذمواری بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې ده. څوک چې په سیمه کې د کویلې د قانون د خاوندانو په خبره د دوی څخه پر کویله د ټیکس اخیستلو غوښتنه لري. بلې غاړې ته په دوکۍ کې د لاریانو خاوندانو د نن څخه د کویلې د بارولو د کار څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو د سنځاوي په سیمه کې د هغه لاریانو و خاوندانو ته حکومت تاوان نه وي ادا کړی. چیر چې د دوی په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای د مئی په 12مه نیټه د شپږو څخه زیاتو لاریانو ته اور اچولی او مخله تباه کړی وي. په یاد پیښ کې یو ډرایور مړ او درې نور کسان زخمیان شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ممندو کاروباریانو او ځایي خلکو د نامنایو کلنګونو ضد پرلت پیل کړی دی چې له باجوړه هم ځینې خلک او فعالان هلته ورغلي دي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیت دې ټینګ کړي. پرلت تر هغه وروسته پیل شو او دا وایي چې باید دا پرلت د جون په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. کله چې د مه په پای کې په ګنداو سیمه کې وسلوالو یو کارخانه وسیزله ورسته د جون په لومړۍ نیټه په برید کې یو پولیس والا هم وژل شو. پولیس وایي تازه پیښو پلټنې او په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي چې د احتجاجانو په شعارونو پیلېږي.
د محمودو کاروباریانو د قلنګونو او د بدمنې ست احتجاج کړي دوی غواړي چې ریاستي ادارې د دوی ته تحفظ ورکړي او دا خبر دی یقیني کې چې د قلنګونو غوښتونکو ضد به ګامونه پورته کوي. د ګنداو په غیبونو مزای کې د کانو د کاروباریانو په وینا شروع شوی احتجاجي پرلت نن د جون په دریمه هم روان دی. د جون په دویمه همدغه ځای ته د کاروباریانو نه علاوه د سیاسي، سماجي او د ځوانانو د ډلو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي هم ورغلي وو او د کانو د کاروباریانو سره د یووالي لپاره په احتجاج کې ګډون کړی. د کانو د کارخانه دارو په نمایندګۍ ظفر سلیم مشهد رډیو ته وویل په محمودو کې شاوخوا یو سل کارخانې دي او د دب خبره د هر یوې کارخانې مالک نه وسلوال قلنګونه غواړي او بله دا چې که یو څوک قلنګ نه ورکوي ورته دړکې ورکیږي. زخمی شو کارخانه دارو په غیبانو میسمه کې پرلات شروع کړي چې د لوی لوی تاموګانو د لاندې کورسۍ لګولي او د محمودو نه علاوه د باجوړ هم ورته ځینې خلک ورزي او د تامو په سر د لیکل شوی ناری چې موږ امن غواړو تر عنوان لاندې خپلې ویناګانې کوي. دغه غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نسلګون یو مشر او د صوبې سیملې په خواني غړي نثار مومن هم خبرې کړې.
نن زخ پل پوجرا کی دوجرے پا میدان کی نشم سملا سے دم رب دمنی او بیا قین رالا او بیا زخ پل پر یاستی دارو بانی تدوین ادا پختنکو چی تخو زما پا ٹیکس تن خاخ لی تب مانا پروٹیکشن را کے ستاد قلا پخوا کی زما کا خانش وزی کوشش کی گی ما بے روزگار کئی او دے وسمو درے.
دا مومن ویلفیر ارگنیزیشن مشر میر افضل مومن ہم دا غونڈا کی شرک شیو. هغه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې سیاسي او سماجی ډلې ځوانان او کاروباریان په شریکه نه وي راوتي امن راتلل په هیڅ ډول ممکنه نه دي.
دا سیاسي دی او دا پلانکي پارټي دی او دا ډنګري پارټي دی او دا مې سیب دی او دا مولا دی او دا مشر دی. مسله د ټول ده که زما دا او کستا دا که امن راغی ته به خوشاله وي او کرانه راغی ته به خپه وي زه به خپه یم.
بلخوا د پولیسو چارواکو د دغه احتجاج په حواله خود څه نه دي ویلي. البته په پولیسو د برید په اړه یو چارواکی چې غوښتلی نوم یې باید څرګند نشي ویل د پولیسو د سی ټی ډي محکمې پلټنې شروع کړې دي او په ځینو ځایونو کې عملیات هم پیل کړي. تیر وختونو کې د محمودو پولیسو دا هم ویلو که هر چاته د قلنګونو لپاره ټلیفون ورشي هغوی باید د پولیسو سره رابطه وکړي چې قانوني رپورټ ورته ولیکي او پولیس پلټنې پیل کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو
په تیرو څو ورځو کې د کوز دیر د دینځای تحصیل په غرونو کې د اور لګیدو پیښې شوې دي. د غزلې د ځنګلاتو محکمه وایي د اوسکۍ د غر اور وژل شوی خو د تالاش د غې د وژلو هڅې لا هم روانې دي. په دواړو پیښو کې کمزاري نقصان نه دی رپورټ شوی. د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي د سیمې په غرونو کې د اور لګیدو تر ټولو عمده لامل هلته راغلی د سختې ګرمۍ څپې دي. دوی په عین وخت کې پر حکومت غږ کوي چې د ځنګل د اور وژنې لپاره نوې او زیاتې مؤثره لارې چارې وکاروي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د کوز دیر د ځنګلاتو افسر ډیویژنل فارست آفیسر یا ډی ایف او آصف علی شاه وایي دا دینځای تحصیل د اوسکۍ کلي د غر اور د مې اتوشتمې په مازیګر لګېدلی و. نوموړي د جون پر دویمه مشال لډو ته وویل د ضلع ادارو لیویس پولیسو پوځ او د علاقې د خلکو د درو ورځو تر ګډو هڅو وروسته هغه اور د جون پر لومړۍ نیټه په بشپړه توګه مړ شوی دی. خو نوموړي زیاته کړه چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې له اوسکۍ سره د یوه جوخت کلي تالاش په غر کې هم اور لګېدلی دی او دوی یې دا مهال د مړ کولو هڅې کوي.
د کوز دیر د اوسکۍ کلی په غره کې د اور لګېدو پیښه راته د مې د 28مې پر مازیګر رپورټ شوه. زما د محکمې او د ریسکیو یو یو دوه کارمندان غره ته ورسېدل. د کلی خلک هم ورسره ملګری شول او د اور وژلو هڅې پیل کړې. د شپې 12 بجې خبر راکړ چې اور په بشپړه توګه ختم شو. خودمه 29 پر سهار خبر شوم چې اور بیا لګیدل دی. زه خپل د پیښې ځای ته ورسېدم. د پولیسو او پوځ سرتیری هم راغلل، خو ګرم او تیز باد وو او اور نور خپور شو. ضلعي انتظامیه ته مو خبر ورکړ او هغوی د NDMA له لارې له پوځه هلیکاپټر وغوښت. هلیکاپټر تر دوه ورځو پورې اوبه وپاشلې، خو اور مړ نه شو. زموږ کوښښ بیا هم جاری و او آخر کار د جون پر 2 اور په مکمله توګه ختم شو. خو له پرون راهیسې د یو بل نږدې کلي تالاش په غره کې هم اور لګېدلی دی. زموږ وار له مخه ستړي کارمندان، پولیس او د لیویز ځواک سرتیري اوس مهال د تالاش په غره کې دي او د هغه کلي د اوسیدونکو په مرسته پر اور د قابو موندلو هڅه کوي.
د کوزدیر ڈی ایف او آصف علی شاہ زیاته کړه د اوسکای او هم د تالاش اورونه د خلکو په شخصي غرونو کې لګیدلی ول. نوموړي زیاته کړه د غرونو مالکانو د اونو پر وهلو، حتی د هغو د څانګو پر پرې کولو هم بندیز لګولی دی چې له وجې د ده په خبره ځنګلونه ګڼ او اور مړ کول یې ستونزمن دي. بلخوا د دینځای تحصیل د امن اصلاحي جرګې مشر د باغکنډای کلي مکرب خان د جون پر 2 مشال رډیو ته وویل که څه هم اور دا مهال تر ډېره بریده کنټرول شوی دی، خو له وجې د سیمې خلکو تاوان موندلی او هغوی پریشان دي.
تقریبا د کیلومترو په حساب باندې، بلکې دا زمونږ په دندې کې د ټولو نه لوی ځنګل دی چې په دې کې ډېره غټه ونه ولاړه ده. دا په خیال د سوونو کانونو ساتل شوی ځنګل دی. دا خو د تلاش دا هغه دی پورې خور شوی دی. اچھا خو یو دوه درې هلیکاپټرم راغلی وي، خو هغه په دې وطن په سړی سوی هلیکاپټر پورې بوخا غوندې دنده کړې وه. دا به د سیند ته توره ډکوله به نو ګنټه یې ونیوه او هغې لګېدل، هغه به واپس راغی په هغې به واپس ولاړ. هغې نه کوم کار بل بیا ولا لیوی هم راله او پولیس هم راله، فوجان هم راله او عوام هم په ګڼ تعداد کې نقطې وحده پورې کنټرول شوی دی. نور نقصان یې ډېر زیات کړی دی. خلک دایره ده چې پریشان دي. هغه مالي نقصان هم وشو او دومره لوګي او دومره دوړې وې چې هغه ټول وایي چې پټو لګه یو طرف ته بل طرف نه ښکارېدو.
د مکرب خان په خبره د اوسکای د غر اور هله مړ شو چې د سیمې خلکو د حکومتي ادارو مرستې ته ودانګل. خو په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله د جون پر 2 مشال اډو ته وویل د غرونو او ځنګلونو اور اکثره وخت د یو انسان د غفلت له وجې لګي. نوموړي بل لامل د ګرمۍ زیاتېدل یاد کړل.
گاڑی روانی او سړی سیګریټ بالو غورځي یا سینو دا غنوم ځکه چې ډیرو د کې دا واخو چې وی وی او چې ګټې مته بسر مینو شنو هغه ور دی لګي. زه ما کله چې ګرمي زیاته شي نو د ځنګلونو کې د کې چې کوم مونی بوټي دی د کې مختلف قسم هارډو کاربن دی چې کوم لکه اور په اسانه اخلي هغه هارډو کاربن دی. ما سینسی جبا کې موږ ته ارومیټک هارډو کاربن وایو. نو چې کله ټمپریچر زیات شي دې سره د دغه هارډو کاربن فلش پوینټ دا وی چې کوم ټمپریچر باندې دا په خپل اور اخلي. دا د اونو بوټو کې چې کوم تیل وي نو دغه اور اغېشتونکي تیل وي نو دې په خپل همدې سره اور زیاتېږي. ځای په ځای بیا دې خورېږي په دې ټول ځنګل کې.
د کوزدیر د ډی ایف او آصف علی شاه په خبره د دینځای تحصیل د اوسکای او تالاش په ځنګلونو کې چون د چیل په نوم یوه تیل لرونکې ونه زیاته ده، ځکه نو ډېر احتمال دی چې همدې ونو د سوځېدو له وجې اور لګېدلی وي. خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د ضلع پر کچ یوه کمیټي جوړه کړې ده چې په یادو دواړو ځایونو کې به د اور لګېدنې ممکنه عوامل وپلټي. د چارو ځینې شنونکي بیا په راتلونکي کې د پاکستان په غرنیو او ځنګلي سیمو کې د اور لګېدنې احتمال ته په کتو پر حکومت غږ کوي چې ورته پیښو ته د ژر رسیدګۍ او مؤثر اقدام لپاره نوې او ساینسي لارې چارې خپلې کړي. موږ د جون پر 2 د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ځنګلاتو له وزیر فضل حکیم سره د واتساپ له لارې د رابطې هڅه وکړه چې په دغه اړه د وزارت تګلاره تر معلومه کړو، خو په خبرو ورسره و نه توانیدو. د وزارت البته د جون پر لومړۍ نیټه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي او اعلان کې خبرداري ورکړې ده چې ځنګل ته اور اچول د سزا قابل یو جرم دی. په اعلان کې پر خلکو غږ شوی دی چې د ځنګل خوا ته د ماچس بل تیلې او یا هم بل سګریټ ونه غورځوي. په اعلان کې دا راز د صوبې د ځنګلونو د حفاظت په چارو کې د هولس د مرستې غوښتنه شوې ده. مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا په بنو کې ځایي خلکو د پولیو واکسین د پروګرام د چارواکي او دغه د ساتونکو مړی د احتجاج په توګه په سړک یخې دي. دوی د میرامشاه سړک هم بند کړی دی او حکومت غواړي چې د نام نه مخه ونیسي.
د بلوچستان په دوکای کې وسلوالو د سکرو د قانونو دوه کارکونکي وژلي او یو زخمي کړی دی. د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیې مشر امبر خان نن مشالډو ته وویل چې د احتجاج په توګه د غمړی د ډپټي کمشنر دفتر مخې ته یخي وو او د امنیت غوښتنه یې کړې ده. د مومندو کاروبارانو په ګنداو کې له درو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د امنیت غوښتنه کوي. د ملکند پوهنتون زده کوونکو بیا د جرنلزم د شاګرد موسی خان تر مرګ وروسته د انتظامیې پر ضد نن احتجاج کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پرون په خبر پاڼه کې حکومت غوښتل چې له پوهنتونه د موسی خان د استل کېدو د هغه د مرګ په اړه شفاف او بې پرې تحقیقات وکړي. د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې د جبري له درکیو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمې دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند په اړه د اسرائیل لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د جون پر دویمه په خبرونه کې وویل چې بلینکن د اسرائیل د دفاع وزیر یاو ګلانټ او د جګړې د کابینې وزیر بینی ګرانټ سره په ټلیفون د جنگ بندۍ په وړاندیز بحث کړی دی. اوس تر اوریدونکو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. نن په دې خبرونه کې د کشمیر او جلال آباد د دوه مزاحمتي اشارانو په اړه مطالب، د انسان مجلې د بیا پیل دوه په اړه یو مرکه، او د زما د داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه واوري. د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه داونه هم په خبرونه کې جالب مطالب درته لرو. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د گلشن په انتظام اعتراض دی، ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید یم. دا تنقید لزګونه کلونه په خوار واخات قلندر مومند د شعر په ژبه کړو. ځینې شاعران د خپلې مزاحمتي شاعرۍ له وجې ځان له مشکلات هم پیدا کړي، خو په ولس کې نوم هم وګټي. د خبرونې پیل د یو کشمیری شاعر احمد فرهاد د مزاحمتي شاعرۍ په اړه له یو راپور نه کوو. دا راپور تاسو ته زموږ همکار راشد خټک وړاندې کوي.
یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آما کا مسئلہ کیوں، یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے.
کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا مصرع ہے بھائی، واہ واہ. یہ ہم نے آما کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو.
دا اتدرش کلن کشمیری شاعر احمد فرهاد دے چھ دا جبری لدرکیو پزت خپل شعر اوروی او وائی. دے آزاد فکر لری دے لدرک کرائی، لدرکه کوونکو نه لږ جدا دی دی لدرکه کړی. دی مو پوی کړی وو چې سبا وای او څه نه، خو دی په خپله مرضی غږیږي دی لدرکه کړی. هغه بې ادبه چې له ده وړاندې مو لدرکه کړی وو، دی د هغوی په باب پوښتنه کوي دی لدرکه کړی. دا لیونۍ زموږ په حد سوال پورته کوي، دی له خپل حد نه تیر شوی دی دی لدرکه کړی. دی پوښتنه کوي چې د امنیت ستونزه ولې ده، دی په خپله د امنیت ستونزه ده دی لدرکه کړی. د احمد فرهاد ځینې نور شعرونه هم په ټولنیزو رسنیو ډېر زیات مشهور شوي دي. د آزاد خبریال په توګه کارکونکي شاعر په ټولنیزو رسنیو ډیر فعال وو او ډیر مینوال لري. سمو د وړاندې د یو ټی وی چینل سره د مرکه په محل احمد فرهاد ویلو چې د صرف مزاحمتي شاعری نه کوي، بلکې ټول ژوند یې عملی مزاحمت دی. سره د دې چې احمد فرهاد کوم مشهور کتاب هم نه لري، د ده د دومره شهرت وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نازکخیاله شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته وویل.
دغه په اصطلاح باندې ډیر استابلیش شاعر خو نه دی، خو کمال دا دی چې کوم هغه د پبلک د خلکو سي کوم سینټمنټس دی، د خلکو سي کوم احساس دی، د موجوده سیاسي او سماجي حالات په حواله باندې هغه ته د شعر ژبه ورک. نو په دې لحاظ باندې هغه د شعر چې دی هغه خلکو ته اپیل ډیر وکړي، او په هغه اپیل کې هم مهمه خبره دا ده چې ظاهره ده د سوشل میډیا استعمال وسولی او تر خلق پوری پزیات تو گور رسیدلی او چکم کسی روانی دی پد ملکی سیاسی او سماجی دا ډیر زبردست منظر کشی پدی کی دا نو ضروری نه دی سی مطلب همیشه دا یو اسٹیبلش او سکبن شاعر سی دی هغه د حالات ترجمانی وکي.
کره کتون کې او شاعر روخان یوسفزی وای چې دا هم د شاعر د پر لوی ویار دی چې شاعری په پلویانو او مخالفینو کې د سخت عکس العمل جذبات راو پروي.
باغیانہ لہجہ چکم نے دا سو سنے نے دا خود زمون گڑیرو شاعران و دیوانو پاغه ما شروع کی یا پاغه دینو کی چرته کی کد غنون وی چرته کی دا منن کیگی او چرته کی خلق دا رنگ چکم دینو بغیر دا غنه او چتگیگی رکیگی. نو ظاہر دے چے احمد فرحات چکم نظمون دین او نظمون زخو نہ پویگا مشدا دا دین زیات تیز تیز دا سی پشیرون کی او زغه کی نظمون کی ذکر شوی دے نو فرهاد پدی منی دغه کول ازاد ما په خیال چې یو ذاتی طور خوځم چې دا یو خامل نه شي یو ارشا چې کړی دي.
شاعر او لیکوال طیب الله خان وایي چې ضروری نه ده چې هر شاعر په زرګونو شعرونه ولیکي. ځین شاعرانو ډېره لږه شاعري کړې وي خو په ادبي نړۍ کې د هغې په برکت ژوندي پاتې شي.
دا شاعر وو په دې سوشل میډیا باندې خو لکه خلکو بلوستو خو دومره مشهور نه وو خو دومره مشهور شو دومره لوی شهرت هغه حاصل کړ. د شاعر اسم مزاحمت هغه ژوند دی او د مزاحمت یو داسې تاریخ رقم کچی خو دا هغې هغه مخکې ډېرو خلکو ذکر یې کړی دی. نو هغه دوه درې نظمونه دي چې کوم هغه لیکلي وو نو هغه نظمونه د ده بس موږ به داسې وو چې هغه خپل ځای ته ورسېدله وه کوم دلی چې څومره مقام ورکو نو هغه مقام وله دی اوچتولو ورکو.
احمد فرهاد د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې زیږیدلی دی او د سمودرا سے په اسلام آباد کې اوسیږي. د میډیا د بیلابیلو ادارو سره د خبریال په هیڅ کار کړی دی او شپږ کاله وړاندې وعده کړی دی.
د احمد فرهاد مزاحمتی شاعرۍ په اړه مو راپور اوریدلو چې راشد خټک وړاندې کاوه. د احمد فرهاد د یو بل مزاحمتی غزل سو شیرونو آزاد اجباړه درته زوړانې کوم. کافر یم سر نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی په سوچ کې حد نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی انسان ته احترام لرم دغه زما دین دی په دې کزه بې دین یما ما مه پرېږدی ژوندی زه سوال کوم چې ولې وژل کیږم له دوی نه بې حده حد نه تیر یما ما مه پرېږدی ژوندی وږمو سره رشته او ورورکو سره اړیکې وږمو سره رشته اور اورکو سره اړیکې چې داسې ګستاخی کوم ما مه پرېږدی ژوندی پوهیگا ما د خوب لیدل یو جرم دی نو ځکه چې وینم خوبونه نو ما مه پرېږدی ژوندی زما له مرګ نه وروسته به خاموشه دا کوسی شي زه یم اخیری چغه نو ما مه پرېږدی ژوندی ژوندی کیم نو مینه به هم داغسې کومه خبره کوم سپینه نو ما مه پرېږدی ژوندی زخمونه چې ویشي د هغوی حق دی په ژوندون زه ویشمه ګلونه نو ما مه پرېږدی ژوندی دا شعرونه د کشمیری شاعر احمد فرهادو چې ما یې آزاد اجباړه تاسو ته وړاندې کړله. د افغانستان د یو مزاحمتي شاعر عزت الله زواب یو تازه شعر هم درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. دا شعر هغوی له زندانه تر راوتلو وروسته د افغان شاعرانو په آنلاین مشاعره کې اورولو. دا مشاعره د توري لستورو واټسایپ ګروپ په نوښت جوړیږي. د زواب شعر به په شریکه واورو.
جمعتونه وړي جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم او زه چې ویښیم یخې یخې اوبه وسخم زه چې ویښیم یخې یخې اوبه وسخم او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم زه چې ویخم یخ یخ اوبه وڅکم او چې ویده شم دا پخوب کې ګورم او د پرا د نجونو سور ټیکری په سر وي د پرا د نجونو سور ټیکری په سر وي را کوي راته ګلاب په خوب کې ګورم. نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی نہ عجیبی نہ کاریوی نہ ملاوی کو ساکی خانہ خراب پہ خوب کے گورم دیرے دنگ ٹکور دا جنگ شہید شم جنتی شما رباب پہ خوب کے گورم. خوشی کی گم دا خوشحال خٹک کتاب پہ خوب کی گورم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑم د نفرت د بام پسر د مینی غکڑی لیوانے غند زواب پہ خوب کی گورم.
دا عزت الله زواب چې یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره کې خپل تازه شعر وړاندې کاوه اوس درته یو مرکه لرو. تر اوږده ځنډ وروسته انسان مجلې خپرېدل بیا پیل شوې دي. د انسان په نامه مجله چې پخوا له کابله چاپېدله تر درې کلنی ځنډ وروسته دا ځل له کاناډا څخه خپره شوې ده. د مجلې په وروستۍ ګڼه کې د ژبې پر اهمیت مقالې لیکل شوې دي. په انسان مجله کې د پښتو د روایتي مجلو برعکس یوازې فلسفیانه او علمي موضوعات چاپېږي. د مجلې د هرې ګڼې لپاره ځانګړې موضوع وي چې لیکوالان په یوه ګڼه کې د هغې موضوع په بېلابېلو اړخونو لیکنې کوي. د مجلې راتلونکې ګڼه د تاریخ په اړه ده. تر اوسه انسان مجلې په بېلابېلو موضوعاتو اووه ځانګړې ګڼې خپرې کړې دي. د مشال رادیو خبریال ظفر خان د انسان مجلې د ادارتي څانګې لغړی خوشحال خلیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې هغه مجلې په لومړي ځل کله پیل کړه او د انسان نوم یې ورته ولې منتخب کړ.
د انسان مجله په لومړی نه ګڼه په 2013 کال کې راووتله چې هغه وخت کې کابل کې وو او هدف خبره دا وه چې دغه هغه وخت افغانستان کې چې دغه جمهوریت وو یا مثلا دغه د مطبوعاتو ازادي وه هلته چې کوم مطبوعات وو یا کوم مجلې نشرېدلې یا کوم ژورنالونه نشرېدل هغوی کې به مثلا هر څه وو، یعنی هنر به هم پکې وو، دینی مسایل به هم پکې وو، یا به مثلا خبرونه به هم پکې وو، سیاست به هم پکې وو، دا ټولې کیسې به پکې وې. نو د دې لپاره چې دغه فکري کرخه به نه وه معلومه، د دغه هرې مجلې یا د هر رسنۍ فکري کرخه نه وه معلومه، نو د دې لپاره چې د دې دغه فکري کرخه معلومه سي او یو داسې ټولنیزو مسایلو ته ځانګړې شوې مجلې سي، هغه علمي، ارواپوهنیز، فلسفي او هنری موضوعات راواخلی، د دې اړتیا وه او هغه هم په داسې سوچ سره، په داسې فکري کرخه سره چې هغه د انسان انسانیت خبروي او د انسان په محور راچولي او راتاویږي، چې هغه هیومنیزم اساس هیومنیزم وي. نو موږ دغه نوم په اورېدلو سره خلک پوهیږي چې دا د کوم فکري کرخې خلک دي.
او خلیل صاحب، چې دا د بار نه خبره شوې، ولې د افغانستان نه خبرېږي؟ دا د بار نه د ذلت تاسو خبره کړه، وجه یې څه ده؟
افغانستان کې دغه وروستي تحولات چې راغله، دغه د جمهوري حکومت لاړه او بیرته طالبان راغله، نو افغانستان کې د مطبوعاتو قانون نشته. د کوم قانون لاندې موږ کار وکړو؟ اول خدای قانون نشته هلته چې ته کار وکړې، او بل دغه د بدل فکر خلکو لپاره هلته ځای نشته. نو هلته ته نشې کولی دا خبرې خپرې کړې او دا خبرې وکړي. نو په دې اساس باندې زموږ بل درې ملت دا و چې زموږ زیات ملګري هغه بهر ووتل، نو هغې لپاره موږ دا وره دا مجله په بهر کې پس له ډیر ځنډه خو خپره مو کړله، او په هماغه کیفیت باندې په هماغه کوالټي باندې مونږ خپره کړله. سه مونږ وایي دغه دوام وکړي، دغه د انسان مجله دوام وکړي، او دا اوس په یو بنسټ بدله شوې ده. پخوا مجله اوس پاکې نور ځینې کارونه هم کوو. مثلا اول مجله سیده دا خو مجله وا بیا مجله نو ورسته سیده منګه زنی نور پروژه مخته یو لري مثلا زنی نور د خزو غک پونم باندې یو برنامه وا هغه منګه غکړه مخته وړله او وخت کابل کې نو دا په یو بنسټ بدل شوی و انسټیټیوټ باندې بدل شوی او بیا د انسان ټاکس پونم باندې یو د باسنو لکه د ډیسکورس غونډه به موږ جوړو خلک براتله ارکس لیکوالانو دا دانشوران براتله البته په مختلفو تاریخ باندې فلسفه باندې په اسلامیاتو باندې په عقیده په دې مسایلو باندې باسنو کول بل د معرفتي نوښت په نوم باندې یو بل نوښت وغه بل برنامه و چې معرفتي نوښت ورته ویل چې هغه د فرانسې په فرهنګي مرکز کې به موږ دا لیکچرونه ورکول په فلسفه او ټولنپوهنه په اړه کې لیکچرونه یو لړۍ وغه پیل کړی و بیا یو بل خوا کې د دې یو زمیمه یو بل فعالیت د چاغه رسنیس فعالیت و چې هغه افغانیا په نوم باندې یو خبری څنګه و د دې تر څنګ موږ د مجرو اکیډمي په نوم باندې یو پروژه شروع کړی و چې د مجرو ټول کتابونه مو راوخسته د سید بهاودین مجرو چې هغه ډېر مشهور علومنه افغان د غربي فلسفه افغانستان ته په داسې علمي طریقه راوړې وه نو هغې کتابونه موږ ټول راټول کړل ټول آنلاین همدا اوس هم پیدا کېږي خلک یې کولی سي په اسانۍ ډاونلوډ کړي او داسې کتابونه مو چاپ کړل ځینې کتابونه مو چاپ کړل او دغسې نور فعالیتونه
تاسو دا مجله چې دې ځل له د باره نه چاپ کړی او تاسو وویل چې یاره کله نه چې هلته په افغانستان کې د جمهوري حکومت نسکور شو د هغې نه وروسته ډېر خلک بار ته راغلي دي دغې انسان مجله یا د بنسټ سره تړلي خلک نو دوی خو به په بېلابېلو ځایونو کې په دې کې تاسو ته کومې ستونزې مخې ته راځي چې دغه مجله تاسو چاپ کوئ یا دغې بنسټ ته کار کوئ
اول خو ستونزه دا ده چې ټول بې ځای اصل خو اوس دغه د انټرنیټ په مټ باندې یا د اوس خو دا د ارتباطاتو اسانه دي نو موږ ویژول پروګرام لرو څه ورته وایي دا پروګرام لرو خپلو کې سره میټینګونه کوو غونډې کوو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیدي دغه زموږ ملګري ټول افغانستان کې بهر ټول سره په ارتباط کې یو او موږ ونه غوښتل چې دا سلسله ودرېږي او بلاخره مو لومړنی مجدد دا په ډېره ښه کوالټي باندې دا ځل چاپ کړل سي هغه کې دغه ټولو نوې ټکنالوژي او دغه نوې مسایل سي دغه ټولو نه مو استفاده پکې کړې ده
او خلیل صاحب په کومو موضوعاتو په دې وروستۍ غاڼه کې تاسو باسونه کړی دي لیکنې پیښوي دي
په دې غاڼه کې موضوع د ژبه دغه ژبه باندې خبرې سوي دي د ژبې فلسفي اړخ باندې خبرې سوي دي تاسو ته معلومه ده چې کله په ژبه ډیره مهمه ده په سیاست کې په فلسفه کې په ټولنه کې کله چې ملي دولتونه جوړیږي یا نیشن سټیټونه رامنځته کیږي هر سټیټ د سټیټس ځینې عناصر لري ځینې اجزاوې لري چې هغه کې ځمکه راځي جغرافیه راځي خلک راځي بیا هلته خلکو باندې یو دولت وي هغه دولت بیا یوه ژبه لري نو ژبه د دغه ملت د یو ملت هغه هویت جوړي نو د دغه تاریخي پس منظر تم کتنه سوي د فلسفي پس منظر تم کتنه سوي د ژبه هغه ټولنیز اړخ تم کتنه سوي دا او د کې د سوارلس مقالې راغلي ټول هغه ریسرچ بیس مقالې دي چې اکثره دغه د پونتونو استادانو چې اکثره د ژبه په برخه کې متخصصین دي د خلکو مقالې منګه خبرې کړې دي
او د دې د منصپانګ د تاسو څنګه ټاکې او به د دې موضوعاتو د انتخاب د پڅې طریقه باندې کوي
منګ دینه مخکې یو اعلان کوو چې راتلونکي غنا لکه دا اوس منګ اعلان کړه دا چې راتلونکي غنا به په تاریخ باندې نو تاریخ باندې به هغه کسان چې تاریخ په برخه کې متخصصین دي یا مثلا سپیشلیست لري دا لري نو هغه خلکو ته مو اپیل کړه دا تاسو خپل مقاله مونږ ته راوستي په دغه ادرس باندې دغه رقم ته بیا ځنو خلکو سره مستقیم ډایرکټ تماس کیو چې هغه نه به مونږ مقاله وغوښتل نو په دغه سلسله کې کوم مقاله چې راغله بیا دا یو بورډ لرو مونږ هغه بورډ کې ځنې استادان دي د پانتون استادان دي ځنې نور مهم دانشوران دي پوهان دي هغه خلک دا مقاله ټولې ګوري له نظر ته ری بیا کوم مقاله چې د هغه معیار باندې برابرۍ نو هغه د خپلې دوه چمتو کیږي
دا خو هغه د لیکوالانو د ډیټا د راجمع کولو پښتنې به وس د تاسو لستون کې څوک دی ټارګټ ایډنس چې کوم وي هغه څوک دی او آیا دوی په افغانستان کې دی نو به دوی ته تاسو څنګه رسیږي
زمونږ اکثر اډینس دا استادان دي پونتونو استادان دي د پونتونو محصلین دي او هغه کسان دي چې ټولنیز علوم سره علاقه لري. یعنی زمونږ آډینس دا هغه خاص خلک دي، دا کې شک نشته، عام خلک زیات نه دي، ځکه دا مفاهیم یو څه درانه دي. البته هم لوستونکي هم ستاسو پکې هغه څه علاقه لري کولی سي ډاونلوډ کړي په اسانۍ سره ویلولي، او دا هر چا لپاره ده.
د انسان مجلې لیو مسول خوشحال خلیل سره مو د ظفر خان نه مرکه اوریدله. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه چې ما درته کړې ده وړاندې کوم، چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د زما داغستان کتاب د ویبلې برخه ژباړه په دې برخه کې لیکوال رسول حمزه توف د موضوع پاړه سونوري خبرې کوي. ولیکي موضوع د ویداسي الماری حیثیت لري چې لډول ډول سامان ډکوي. لفظونه د دې الماری چابيان دي، وای په یاد لري لدی چابيانو یوازې هغه وخت ګټه پورته کول شي چې په الماری کې دننه پروت سامان ستاسو وي، نه د بلچا. ځینې ادیبان په هر موضوع لیکل کوي، دوی کله هم د یو موضوع تل ته د ننوتلو هڅه نه کوي. هغوی د صندوق سر پورته کوي او هغه شان راخلي چې برسیره پراته وي او په منډه تختی، خو یوازې د صندوق مالک په دې راز پوهیږي چې که د صندوق ټول سامان په احتیاط سره یو په یو لرې کړل شي، نو د نوادراتو همیانۍ یې لاندې راوتلې او لاسته راتلی شي چې تر ټولو لاندې پرته ده. کوم خلک چې بغیر له سوچ او فکر نه هر موضوع ته لاس اچوي، داغه مثال د دلاګول په شانت ده. داغه پاړه په غریزو سیمو کې وکیسه مشهور ده. ویل کیږي چې د هغه د ودونو کول ډیر زیات شوق و. هغه په خپل ژوند کې 28 خزه کړې وي، خو په اخره کې یو خزه هم ورسره نه و. خو د دې معنی دا هم نه ده چې ګینی د موضوع حیثیت ستا د قانوني میرمنې یا د یوازینی اولاد په شانت ده چې د خپل مور په اړه داوه کولی شي چې دا زما یوازینی مور ده، یعنی څوک را سره په دې کې شریک نه ده. د موضوع په اړه څوک دادا ونه شي کولی چې ګینی دا زما ملکیت ده او نور څوک ورته د لاس ور وړلو حق نه لري. موضوع زما ضرور ده، خو دروازې به ټولو ته پرانستې وي. ما یو دی پولیس چې لیوبل سره یوازې په دې خبره جګړه کوله چې ګینی داغه موضوع اغلا کړی ده. هغه یو دیبل تویل د اجازه در لچا در کړی ده چې ارچی کڑاک پاړه چې د کومیک ادب بانی شاعر ورته ویل شي لیکل وکړي. ته په دې خپو دی چې دا زما موضوع ده. د ارچی کڑاک پاړه د لیکلو حق یوازې زه لرم، دا خو تا زما په حق ډاکا چولې ده. هغه لومړی ادیب دا خبره دومره په قهرېدلی انداز کې کولی چې تا به ویل چاترې محبوبه تختولې ده. هغه ته چې دویم لیکوال کوم ځواب ورکړ، هغه ځواب یوازې یو غرنۍ کس ورکول شي. هغه ورته وویل سالار هغه کس جوړېدای شي چې توره یې تیره او آبداره وي. د پیغام وړونکي هر کس د ناوې مالک نشي جوړېدی، میړه بس هغه وي چې له ناوې سره یې واده کړی وي. نو په دې توګه ارچی کڑاک هم د موضوع په لحاظ د هغه چا ملکیت دی چا چې پرې تر ټولو ښه لیکل کړی وي. یقینا په یو موضوع ګڼ لیکوالان له یو بل نه په بشپړې آزادۍ لیکل کولی شي. په ادبي نړۍ کې د جرګو رواج نشته. دلته هر لیکوال خپل پټی لري، خپل ټوټه ځمکه ولو که ډېره کمه هم وي. خو زه که له یوې مودې د هغه پټي خوا ته نه ورځم، نو چاته دا نشم ویلی چې ته هم پکې قدم مږده. تاسو به زما د پټي څوکیدارۍ لپاره تړلی سپی وینئ او نه هم ټوپک په لاس څوکیدار. دلته دا خبره هم اړینه ده چې معلومه کړل شي چې زما پټی چیرته دی او پوله به څنګه ټاکل کیږي. زما پټی نه د هغه غره په سیر دی چې د چا شخصي ملکیت وي، او نه هم د جومات هغه تبرک نه ډکه ساحه چې هر چا ته پکې د قدم خودو اجازه نه وي. یو ځل د داغستاني ادیبانو ترمنځ په یو موضوع بحث سر راپورته کړ. یو ویناوال وویل داغستانی ادیبان د نورو ملکونو او نورو قانونو په اړه ولې لیکل وکړي؟ د هسپانیې په اړه باید د هسپانیې، د جاپان په اړه د جاپان، او د نورو سیمو په اړه د هغو سیمو لیکوال باید لیکل وکړي. فکر وکړئ، یوې مرغۍ په یوه بڼ کې ځاله جوړه کړې ده، نو آیا هغه به سندرو ویلو ته بل بڼ ته ځي؟ آیا که په یوه داسې دره کې چې ځمکه یې خپله زرخیزه وي، دا به ګینې مناسبه وي چې د بلې ډبرینې غریزې سیمې نه خاوره ویوړل شي؟ آیا که تاسو د وازده لرونکي ګډ کباب جوړوئ، نو دا ګینې ضروري ده چې په غوښه یې کوچ ومږئ؟ د دې خبرو ځواب چې کوم لیکوال ورکړ، هغه د کوم بل جمهوریت نه راغلی و. هغه وویل که مرغۍ د اوسېدو لپاره ځاله لري، نو د ځنګل ځناور هم د اوسېدو لپاره یو ځای لري، خو کله چې لمر راوخیږي نو ټول ترې ګټه اخلي، او کله چې باران ورېږي نو ټولې ونې لمدوي. د بوډۍ ټال چې راوخیږي نو ټول یې ویني. تالنده په غریزو سیمو هم پړقېږي، او په ژورو کندو هم. د کم لرې هیواد نه په اخیستو وریژو هم ښه پولاو پخېدی شي. زه له ډېر لرې نه ستاسو په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغلی یم. زه یوازې تاسو ته د مبارکۍ درکولو لپاره دلته راغلی وم. اوس ستاسو له غرونو او دریاب سره مې هم مینه پیدا شوې ده. زما په زړه کې د دې ځای د ښه زړه لرونکو سړو او باوقاره مېرمنو لپاره هم قدر پیدا شوی دی. که زه ستاسو خلکو په اړه څه لیکم، نو زما د وطن خلک به زما نه مننه کوي. که تاسو زما د علاقې په اړه څه ولیکئ، نو د دې به هم څه تاوان نه وي. د محبت په شان د ادیب انتخاب هم آزاد وي. آیا مینه چې په زړه کې سر پورته کوي، نو له چا نه ګینې اجازه اخلي؟ د غونډې ګډونوالو د هغه میلمه خبرې په چکچکو بدرګه کړې. د هغه میلمه خبرې د غشو په شان ایغې نیغې وې. زه په زړه کې یو څه د هغه له خبرو سره متفق کېدم، خو ځینو پوښتنو سر راپورته کاوه. د نورو قومونو او نورو ملکونو په اړه په لیکلو کې ممانعت نشته، خو په هغه صورت کې چې پر موضوع د لاس پوره بر وي. زما وړوکې داغستان او زما ویړه دنیا بس دوه غریزی چینی دي چې درې ته په رسېدو له یو بل سره یوځای کیږي او یو خوړ ترې جوړیږي. بویا لسترګو راوتلې دوی وښکې دي، له رخسارونو تیریږي، خو د غم یا خادۍ د جذبې شریک تولید وي. نظم لسترګو د وښکو دوه قطرې د شاعر په رخسار وبهېدې. په یو ساس کې د غصې بوی، په بل کې د مینې وږمه. یوه قطره د غم ویان ده، بله یې د مینې استازې. د اوښکو دوه ساس کې وړې قطرې لکه د دوه بلوري دوه قطرې معمولی قطرې، تنها تنها سسیږي، بې کسه او بې وسه ورته ویلی شو. خو کله چې دواړه یو ځای شي، لکه آسماني برېښنا چې وپړقېږي او لکه باران چې وورېږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.